السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. د پودکاستونو تمرکز تر ډیره په بشري حقوقو دی او د غرض ازادۍ په میلمه کې د ازل محبوبې اکبرزاده سره مرکه شوې. خو په سر کې په مکړه د دې ساعت خبرونه ده. په افغانستان کې نیول شوی په خوانی کاناډایي پوزیر شاوخوا دوه نیم میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکلي چې داوډ لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کاوه پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په موخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل لور ته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون تر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکاري او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبانو تر اوسه بیا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کاناډایي داسې مهال ازادي کې چې تېر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له خپل یو افغان زندانی سره تبادله کړل. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې یو ډیر زړه سوری ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل دي. د طالبانو تر واک لاندې دغه ادارې د یک شمې پورز د دلوي په ومه نیټه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر ولیکل چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې د زړه سوری اتلس ناروغ ماشومان نورو روغتونونو ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سری میاشتې د پخوانیو معلوماتو له مخې زرګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوری دي د دوی لخوا د درملنې انتظار باسي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د غزې په شمال کې خپل ورانو مینو ته بیرته ستانه شي. دا اجازه وروسته تر دې ورکول کیږي چې د تیرې اونۍ له یک شنبې راهیسې د دوی او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر او په توګه پیژني نازک اوربان نافذ دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي چې نن دوشنبه سهار 2 بجې زرګونه فلسطینیان د نتساریم دهلیز له لارې د غزې شمال ته ننوتل. د غزې شمال ته د فلسطینیانو تک ټاکل شوی و چې څو ورځې مخکې پیل شي، خو تر اوربان وروسته د برمته شویو اسرائیلیانو او زندانی فلسطینیانو په تبادله کې د لانجو له کبله د غچاره زندول شوی و. په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړې شاوخوا 15 میاشتې وختونه چې ترڅ کې لږونه زره کسانو وژل شول او د غزه اکثره برخه ویجاړ شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کورد جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبه په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 16 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حمله کړې، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرته چې د ترکیه پوځي اډې هم شته. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د ایستل شوو کډوالو د دوو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفې لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی ټرمپ د تروت سوشل پلیټ فارم په یو پوسټ کې د یک شمې په ورځ د جنوري په 16مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته لزده کړو پاتې شوه. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له وم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. له سمې می په دې مرکه کې نوملی دا پوښتنه دي چې د طالبانو دراتګ د ورځې څو ورته په یاد پاتې دي. کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی؟
سلامونه، زه په تو ایم چې زه په خپل ووم سلف کې وم، اول شپه کوم چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغه وخت کې طالبان یعنی نه وی راغلی. ما یو کال طالبان په وخت کې ویل خو زه په ووم سلف کې چول نه سمه دا هغه ورځ نه نور زلانه نه ما.
اها، یعنی طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره ښوونځي ته لاړی، د یو کال د څنګه تیر کړو د ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی.
حتی ما سره دا خپل دا ویره وسه چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی، اول وی چې باید د لکانم را نسی انجونې را نسی بعد لغینه ولې چې لاس ورځ بعد باید د کان واسو انجنی رانی سي ولې هغه وخت نه زړی زیاته ډارې تم زه زیاتره وحشتونه د دې مالې د لوتې زیاتره خزي په درو باندې وهلې زیاتره منجونې د هم دغه سي وهلې دي نو زه بچ مکتب ته تم زیاتره نو مکتب له کور نم ډیر ډیر زیات لري، حتی نیم سات بلار کې د یم یو سات مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارې دلو ما سره ته لمدا ویره چې څوک راځي څو نه وای مونږ په ډیر سخت شرایط کې مکتب ولې مونږ نه سکوالې چې په ښه شرایط کې مکتب ته لاړ شو چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یې دلو.
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تا ول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلی چې ول طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه
منګا اصلا استاذان متوی لاول نه تر اخره پورې منګا دی ووم سلف پورې منګا ټول اول سلف نه تر دوله سم پورې ټول فزې وي خو منګا بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګا وونه وهیا چې راتونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتی چې منګا په اخرې نه ورځ رخصتولو منګا ډیر زیات وژړل منګا ویل چې منګا نو سو کولای چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګا مو وای چې باید راسو بیا هم ډاری ته چې مونږ ستا طالبان چې ونه وای ځکه چې طالبان خپل نه خوښي چې انجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید انجونې رانیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه یې که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي؟
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فرم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو لاما هغه ممرا سره تو دانی مګانی میرا سره وی زاول کې ډیر زیاته بی جرأت او ما ویل کدی مکتب کې د سیت څوک دي چې ما ته څو وای یا را ته څه شي را باندې څه شي ته ولې داس نه یادې زه ډیر زیاته غریدم خپل یو ما په هغه مکتب کې استاد وا بیا لاغې نه بعد مخور ممرا سره و څو مرزي په صنف کې با خور ممرا سره کې نسته تر څو کاکا لور مې ما چې ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې دا ونه ډارې چې په پافي دا ډو هغه په ما خو بیا مزه ډارې ده ما لغه نه پات تر او په وم ټوم سنف یو مته مونږ بل څه مقبل مکتب ته یعنی راغللو لغه نه پات مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کاکا لور مې رانه لاړه هغه د کوم کور له زره سمونه بيفي زیات لري په مو مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه مسم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلونو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلوم
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتر ده چې استادانو راته فرین راکاوي کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وای ته مه ډارېږه، مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې. مونږ همچنان زمونږ سنفیان هم چې نه سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشهو کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم بهته، زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټول به نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس د نوي زده استاد درته وویل چې جګېشه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه وي ویلی، استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ هم د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی چې ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته، خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره، زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېر خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه ګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروې، وخت دې په څه تېروې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او اوسه تکلونې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي خوند سمې ګنډله، ځکه ګډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم. او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي، چې دا یې باندې درسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري، حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دمنه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمعي جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نه شي کولای مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي، نو پلارجان نه مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولای شي چې وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي، شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. سا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما خپلې
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا، په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوهم کال ته دي، پوهنتون دوهم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسیږي، نور لکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیاته داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې زه نشم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمعي زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي او رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې 2 کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې
14 کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو، یو او رس نده هر او رس منگه 2-3 کاله وات منگه دی تشویش که تیرو، زده رس دخلو نفاتی دی مالور گانه په پور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، تعلیم به پې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي، azadiradio.com ته ورشي.
د ازادي ملما
ته ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي ملما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه. د دې خبرونه ملمنامو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي، او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین وورو په فایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده، او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم، په افغانستان کې زیږیدلې، کومرېستا کې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي، او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. ما خپل ځکه لري ځکه وختل چې په فارس کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل ځکړې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوایم، بابا جان چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه، او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړ او وته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د کونځي مې الته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو. الډی ریسټونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې د ریسټونز وی دی افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ تکړې خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته، او دلته به خپل ځکه شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای، د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم وم، زما وړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي، هغه نه ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبې په کور نه سوای، ځکه چې دې ټولنه ته زیو شرم و. ما نو زما پلار جان زما د دې ته حمایت کړي، زما د ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص شم، ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلاش تم یو، خو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو. نو کله چې مکتب نه خلاص شم، ډېر زیات ستړی وم، د ټولنه نه، د درس نه، خپل هدف ته نشم رسیدلای، ما د پاره ډېر ستونزې وې. یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی، کینو مراتم لرل، نو ډېر ستونزې وي، مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري دا خو مونږ ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کار کوي کار سړی چې د حمایت او سیر سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو یو تکلیف ځانته انتخاب کړي چې بیا کیږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډیر زیات مهمه نو هله دا چې هغه څوک چې تاسو څوک په کول کې لري ډیر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وایې کوم ستونزې سره زما خو ما هغه مانو انتخاب کړی مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زديده زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتونو دي چې نه کې ډیر خوما او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له خا راتلونکی راکونو دغه زديده زیات تشویق کولم او بل دا چې دا سبا ما ته چاویلې تیم شي کولای او دا نورې جنکې موږ سره وی چې هغه په بدن روغ وي او دغه کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زموږ یو ملګری وا پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زموږ پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډیر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به مونږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده یو څوک دی ډیر های لیولی مګر چې به ذهن دې ته خنوي عربیا نشي کولای چې چرتا مړه سیګ نماز خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کوله
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړ خصوصا د ځان پکله
حواله ورځ کې ډیر سخت یو رقم سر مې را باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشاله په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې موغه کې ډیر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه څه تکولای شي تحصیل تر سره کې مګر یو کار چې ډېر څه د کغواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخ نه نیسي هغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستام خصوص نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینی کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حل تلاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې وادل ته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت ته شی بار لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانه ولا مې نسود اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مخ کیږي او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا زه چې انټرنیټ ته معرفي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وشي، نو زما ورور لاند ماته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه، او یو د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي، او جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي، او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې، یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده، او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبا جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ، او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال خزو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې دی، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
ما په جانې په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا لمعشوم توبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار ترسره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان په ځای لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري، خو نور داسې برخې شته چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوي، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چم راست تار نه یاستي. نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي، یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي، او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه وایئ لری؟
هغه مونږه یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزا کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ، کوم هدف ته، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، ان شاء الله چې یو رسور سره رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن تراولې، یو یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغ شوم، او زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا د ما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسي، وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی، یا غره سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې په تمام چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلې نشې ته خزه ته پکور کینې ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویلې چې ترڅو کې نه کوم شي دې مکتب ته باندې نور راشم دا ډېر زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګر ډېر زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د وس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستې د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس کدی او ډېر کدی وس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سیمه دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته وایي چې د راتلونکي د پاره د افغان ښځو د پاره د افغان نجونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغاني فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ولته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او هر خو به شي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه د ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو واخرا که او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمه نه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدر مون اوریدون کول تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پوري مال وي.
ډیر زیاته مننه.